السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوی بجې سوې د ازادي راډیو دا یو ساعته خبرونه پیل شوه په راپورونو کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د لوګر ولایت په حاضر ولسوالۍ کې د پاکستانی څرخي الوتکې د اضطراري ناستې په اړه څېړنې کوي بلخوا په کابل کې د یوه سوځېدلي مارکیټ دوکانداران وایي چې د میلیونونو ډالرو په ارزښت زیان ورسېدلی نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کېږي خبرونه له اجمل ان اوري
دا افغانستان د دفاع وزارت تایید کړی چې د ازری په ولسوالۍ کې یو پاکستانی الوتکه د تخنیکی ستونزو له کبله ناستې ته اړ شوې ده او سپاره یې طالبانو له ځان سره بیولې دي د غور ولایت څخه رپورټونه وایي چې دغلته د پسابن په ولسوالۍ کې د طالب وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ ترنې نښتې شوې دي او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما هغه انتقادونه رد کړل چې وایي ادارې په ایران کې د بندي امریکایانو د خوش کولو لپاره تهران ته 400 میلیونه ډالره باج ورکړي دا افغانستان د دفاع وزارت تایید کړی چې د پاکستان د حکومت وی هلیکوپټرې د ازرې پلکې سیمه کې چې وغرنې سیمه ده د تخنیکی ستونزو له کبله بیړنۍ ناسته کړي چې ترهګرو پرې برید کړی او د الوتکې پیلوټ او شپږ سپاره یې له ځان سره بیولې دي د افغانستان د دفاع وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي پاکستان د افغانستان له فضا څخه روسیې ته د ترمیم لپاره د یوې هلیکوپټرې د تیرېدو اجازه ترلاسه کړې وه خو دوی نه پوهېږي چې دا هماغه هلیکوپټره ده او کبله دفاع وزارت وایي په دې اړه څېړنې کوي د افغانستان د دفاع وزارت زیاته کړې چې دفاعي او امنیتي ځواکونو ته یې امر کړی چې د دې هلیکوپټرې د سپرو د ازادېدو لپاره ټولې هڅې وکړي بلخوا د پاکستان پوځ هم تایید کړی چې یوې هلیکوپټرې د افغانستان په لوګر ولایت کې سقوط کړی دا پاکستان دا پوز ویان دا سیمباجوا د خپل ټویټر په یو پیغام کې ویلي چې دا هلیکوپټره د ازبکستان لالاري روسیې ته روانه واچي په ازره کې نسکوره شوه د لوګر چارواکي بیا وایي چې دوه پاکستاني هلیکوپټرې لیدلې چې د افغانستان خاورې ته ننوتې دي د پاکستان پوز وایي چې د دې هیواد د پوز لوی درسیز جنرال راحیل شریف په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له قمندان جان نیکلسن سره اړیکه نیولې او هغه ورته ډاډ ورکړی چې د الوتکې د سپرو د مندلو په برخه کې به ورسره همکاري وکړي پاکستاني رسنیو ویلي چې د پاکستان د پوز څو متقاعد افسران او یو روسي لارښود د دې هلیکوپټرې له سپرو څخه دي چې د طالبانو لخوا تختول شوي دي د غور ولایت څخه رپورټونه وایي چې دغلته د پسابن په ولسوالۍ کې د طالب وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ ترنین ختی شوې دي په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د غور د امنیتي چارواکو له قوله وایي طالبانو تیره شپه یو ځل بیا د دې ولسوالۍ پر سینو پوستو بریدونه پیل کړي چې جګړه تر دې مهاله دوام لري له هلمند څخه بیا رپورټونه وایي چې د چانجر سیمه تیره شپه آرامه وه خو سهار پکې خال خال ډزې اورېدل کېدې دا سیمه د لښکرګاه په شمال لویدیځ کې 10 کیلومتره لرې له ښاره پرته ده ویل کېږي چې د دولتي ځواکونو کمربند د چانجر په سیمه کې پر خپل ځای دی همدارنګه په هوایي او مځکنیو بریدونو کې افغان حکومتي لورې د 500 په شاوخوا کې د وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا کوي خو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي دا امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما هغه انتقادونه رد کړي چې وایي ادارې په ایران کې د بندي امریکایانو د خوش کولو لپاره تهران ته 400 میلیونه ډالره باج ورکړي ولسمشر اوباما پرون په پینټاګون کې خبریالانو ته ویل چې حکومت یې داسې ناوړه معامله نه ده کړې او څرګنده کړه چې له ایران سره تر اټومي موافقې وروسته هغه هیواد ته د 400 میلیونه ډالر ورکول او د 1.3 میلیارد ګټې مسله چې وروسته به ایران ته ورکول کیږي په جنوري کې اعلان شوې وه اوباما ویل دا کوم راز نه و او موږ په بشپړ ډول په اړه څرګندې خبرې کړې دي په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري په دې اړه په بونس ایرس کې خبریالانو ته ویل چې دا دواړه مسلې جلا دي او په جلا جلا ډول خبرې ور باندې شوې دي د پاریس پولیسو ته پرون وروسته له هغې د تیارسۍ امر وشو چې د یو افغان کډوال لخوا په فرانسه کې د یو احتمالي تروریستي حملې په اړه رپورټ ورکړل شو دا رپورټونو له مخې د دې افغان عکس د فرانسې امنیتي ادارو ته ورکړل شوی د فرانسې د پولیسو ځینې سرچینو ویلي د افغان کډوال چې نومې نه دی اخیستل شوی غوښتل په پاریس ښار کې برید وکړي د دې افغان وګړي د موندنې لپاره اوس مهال د پلټنې عملیات روان دي د میټرو نیوز په نوم فرانسوي رسنۍ رپورټ ورکړی چې یاد شوی افغان له 2 میاشتو راهیسې په فرانسه کې اوسېده د فرانسې په نیس ښار کې د لارۍ په وسیله په یوه حمله کې 43 کسان له وژل کېدو وروسته چې یو تونسي وګړي پرې تورن شو په دې هیواد کې د یو زیات شمېر ډېره بهرنیانو او پناه غوښتونکو دوسیې راسپړل شوي او په اړه یې څېړنې کېږي د استانبول وی محکمې پرون په امریکا کې د مشک ترک روحاني فتح الله ګولن د نیولو حکم ورکړ. ګولن چې د امریکا په پنسلوانیا کې استوګن دی، د جولای د 15 په کودتا کې په لاس لرلو تورن دی، خو نوموړي دا تور په کلکه رد کړی. انقرې څو ځلې له واشنګټن څخه وختي چې ګولن رسمن ترکیې ته وسپاري، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې د ګولن د سپارلو په اړه د انقرې پر غوښتنه خبر کوي. ترکیې ویلي د استادو هغه دوه بستې واشنگتن ته استولی چې په کودتا کې د ګولن لاس لرل ثابتوي، خو کیری ویل چې د ګولن لاس پارلو مخکې ترکیه باید پر نوموړي د لګول شوو تورونو په اړه امریکا ته موثق اسناد وسپاري. او د عراق قضا د دې هیواد د پارلمان رئیس او دوه غړي او همدارز یو شمیر نور چارواکي د اداري فساد په تور ممنوع الخروج اعلان کړی دی. دا عراق د پارلمان رئیس سلیم الجبوري تر ټولو جګپوړی مقام دی چې په فساد تورن شوی. دا رپورټونو له مخې پر دې کسانو د اداري فساد تورونه د دوشنبه په ورځ د عراق د پارلمان په غونډه کې د دفاع د وزیر خالد العبیدی لخوا مطرح شول. عبیدی پر الجبوري او یو شمېر نورو چارواکو تور ولګاوه چې په فساد کې ښکیل دي او دی هم په باجور کولو ګواښلی. د سې شنبه په ورځ صدر اعظم حیدر العبادی په موقت ډول له هېواده د دې کسانو وتل ممنوع اعلان کړل او پرون دا غوښتنه د قضایي کمیسون لخوا رسمن تایید شوه. د عراق د پارلمان رئیس او څو نورو چارواکو چې په فساد تورن شوي دي وایي چې بیګا چې بی ګنا دي او دا تورونه یې رد کړی دي. دوستانو دا و تر دې مهاله خبرونه.
په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې او 8 دقیقې کیدونکې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د لوګر په ازری ولسوالۍ کې د پاکستانی څرخی الوتکې د استراري ناستې په اړه څېړنې کوي. د لوګر د ولی ویان مپوښتلی چې د څرخی الوتکې د تښتول سوې عملیې په اړه څېړنې کوم ځای ته رسېدلي.
دغه ځای ته ورتګ لږ مشکل دی، مونږ ویلي تر څو پورې سیمې ته راشي هلته څېړنه وکړو، پورې زموږ امنیتي ځواکونه نه دي رسېدلي. پخپله دغه سیمه کې د وسوال مخالفینو په ورته
د هلمند ولایت په نادالی ولسوالۍ کې یو بیا شخړې پیل شوې دي. په کابل کې د یو سوځېدلي مارکیټ دکاندارانو وایي چې د میلیونونو ډالرو په ارزښت زیان ورسېدلی.
دو سو پنځوس میلیون ډالرو پورې خساره زموږ د دکاندارانو او خلکو ته اړولی.
د میدان وردګ چارواکي وایي په فساد کې د ښکېلو کسانو په وړاندې جدي مبارزه کوي.
په فساد کې موږ ته څو ګیر شول او کوشش کوو چې ګیر یې کړو، موږ به پرته له دې نه چې د هغه سیاسي، اجتماعي او دولتي موقف چې ده د هغه قانوني چلند او عمل کوو.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د لوګر ولایت په ازری ولسوالۍ کې د یوې پاکستانۍ څرخی الوتکې د استراري ناستې په اړه څېړنې کوي. ویل سوي چې د الوتکې عمله یا سورلۍ د دولت ضد وسلوالو لخوا نیول سوې ده. هڅه کوو چې په دې اړه د ازادي راډیو له خبریال سره تماس ونیسو او تاسو ته وروستي جزئیات درکړو. د لوګر د ولي لویان سلیم خان سالی نمې شبه مخکې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د دوی څېړنو تر اوسه کوم نتیجه ورکړې ده.
ورستی جزئیات خو هماغه دی، تیر ورځ لس بجې د ازری ولسوالۍ سلور ویش کیلومترې کې د میټي په ساحه کې پاکستاني چورلکه چې بیړنۍ ناسته کړې وه، په دغه کې شپږ تنه عمله د هغه وسوال مخالفینو کې سي. ورستی تیاره پر راکټ باندې وشته او تیارې ورخت. جزئیات هماغه دی، یعنی اوس هم هغه شپږ تنه چې دي وسوال مخالفینو کولای شي.
د دوو کسانو د خلاصون د لپاره تر اوسه پلټنې کوم ځای ته رسېدلې دي؟
بل دغه سیمه چې زموږ د مخکې ویل یعنی 30 کیلومتره لري ساحه د ولسوالۍ څخه، او بل دا چې د پکتیا او د لوګر یعنی سرحد دغه سیمه تر ډېره حده پورې دغه ځای ته ورتګ لږ مشکل دی. مونږ امنیتي ځواکونه ته ویلي تر څو پورې سیمې ته راشي هلته څېړنه وکړو، پورې زموږ امنیتي ځواکونه نه دي رسېدلي. په خپله دغه سیمه کې د وسوال مخالفینو په ورته کړ.
یعنی تاسو یقیني یاست چې دغه کسان به د وسلوال مخالفانو لخوا نیول شوي وي؟
بلې، او موږ بیخي یقیني یو، ځکه چې په سیمه کې د وسلوال مخالفینو یو قومندان ملا شیرین دغه اوس په الحال د شپږ تنه دي دا دغه ملا شیرین سره دي.
تاسو موږ ته ویل چې دا کسان به تر کرشي خو ته اړول شوي وي چې په لوګر ولایت کې به وي؟
نه، په الحال لپاره د امنیت د زموږ د کوم معلومات دي د سیمې څخه د سیمې منابع چې موجود دي هغه مونږ ته وایي چې خپلو ملشکرین سره دي او ملشکرین چې عمل د پادرې ولسوالۍ کې
د دې الوتکې د الوتنې په اړه د نقیز راپورونه راغلي. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې کېدای سي افغان حکومت اجازه ورکړي وي چې دا الوتکه د افغانستان له خاورې تېره سي، خو دفاع وزارت وایي چې دوی په دې اړه څېړنه کوي. ستاسو معلومات تر اوسه پورې په دې برخه کې څه وایي؟
بل زموږ معلومات هم دغې لرسنه چې دفاع وزارت وایي موږ هم څېړنې روانې دي، له څېړنو څخه وروسته معلومه شي چې هغه الوتکې د افغان حکومت اجازه اخیسته کړنه شي. دا وروسته بیا شي وایي موږ معلومات په الحال افغانستان حکومت طبیل اجازت راغلی ده، هغه د افغانستان حکومت تسلیم دی لوړپورو چارواکو، هغه بیا وروسته معلومه شي.
ازرا یو هغه ولسوالۍ څخه د پلوګر کې چې په وروستیو کې نامنی پکې زیاته شوې ده، 13 اونۍ په دې ولسوالۍ کې د ماین په چاودنې کې 15 ملکیانو وژل شو، لاغې نه وروسته مظاهره او څه ارتباط خو به نه لري دغه د الوتکې د دې ویشتل کېدو مسله د دې ناامنۍ سره؟
بلې، زه دا خبره تر هدا پورې را دوم چې ازرا ولسوالۍ په وروستیو کې نام نشوي نه ده پادرې ولسوالۍ کې، یعنی په دومره وخت کې دا دوه پیښه شوې چې یو هم دا تیر ورسته سویلې، هغه هم د وسوال مخالفین لخوا چې هغه مین چې د سړک غاړه باندې دې پدر شو او موټر چې رابر انتظار یو کې مظاهره نه شو. مظاهره خبره خو ردو ځکه مظاهره ده، هغه نو ورسته بس موږ اقدامات دا و چې خپل هغه چا چې په پیښه کې غفلت کړی و دا کوم نزي پوسټ چې وتا معلومات چې موږ هغه نظامي سرنوالۍ ته وسپارل، هغه کومه پوسټ مسؤلین چې کوم غفلت کړی و او تر څو تحقیق وشي او معلومه شي رښتیا هم دوی غفلت کړی په دغه کې په دغه پوسټ د امنیتي مسؤل پد باندې، او نیازري ولسوالۍ زمونږ لوګر هغه ولسوالۍ څخه چې هلته همکار دي خلک د ولس دولت سره پوره همکار دي او دلته امنیتي وضع بېخه ده.
خو همدغه د همکاري په خاطر باندې په تیرو کلونو کې د دې ولسوالۍ لار د میاشتو لپاره بنده وه، نو بیا څنګه وایي چې دا ولسوالۍ امن یا خوندي ده؟
بل لارې بندېدل خو بله مسله وه، خو د ازري ولسوالۍ کومه لار چې ورته ورغلې ده د بندېدو لارې او رښتیا هم مشکلات لري، خو دا موږ دغه ستونزه حل لپاره موږ بله لار چې خارج آباد لار ورته ورتېره کړه، یعنې دغه لار اوس د دوی لپاره غلط شو او دوی زیاتره دغه لار نه تګ راتګ کوي.
د لوګر والی ویان سلیم خان سالی و چې د لوګر ولایت په ازري ولسوالۍ کې د وی پاکستانی څرخلوته کې د استراري ناستې په اړه خبري را سره کولې. دفاع وزارت وی په ازري ولسوالۍ کې د پاکستانی څرخلوته کې د استراري ناستې په اړه څرګندې کوي. ویل سی وی چې دا الوتکه کې عمله د دولت ضد وسلوالو لخوا نیول سوې ده. هردیس پردیس له کابل نور حل راکوي. پردیس تاسو د والی د ویان خبري هم ووریدې؟ نور چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څرګندونې کړې دي الوتکه د استراري ناستې په اړه.
بلې سالی صاحب، سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو ته. شیبه مخکې مې د دفاع وزارت له مرستیال ویاند محمد راتمنش سره خبرې وکړې، هغه هم د همدا خبره تایید کړه او خو ویلې چې د همدا کوم پاکستاني هلیکوپټره چې د ازري پولیسوالۍ کې هلته یې ناسته کړې ده پخوا توافق شوی و، خو په دې اړه یې څه ونه ویلې چې دا همغه هلیکوپټره ده. په دې اړه دوی ویلې چې څېړنې مو پیل کړې دي او زر تر زره د څېړنو پایلې به رسنیو سره شریک کړو، او هڅه مو وکړه چې په کابل کې د پاکستان سفارت سره خبرې وکړو. هغوی سره مو هم تماسونه ونیول خو زموږ اړیکه یې ځواب نه کړه. خو تېره ورځ په پاکستان په کابل کې د پاکستان سفارت مطبوعاتي سلاکار هغه له رسنیو سره دغه موضوع تایید کړی و، ویلي وو چې دغه هلیکوپټره روسیې ته پر لاره وه چې د ازري په ولسوالۍ کې مالته ناسته کړې ده. یو تعداد نظامی کارپوهانو سره مو چې خبرې وکړې سالی صاحب، د هغوی لویه نیوکه او انتقاد دا ده چې دا لومړی ځل نه ده چې داسې پیښې رامنځته کېږي، او ټولو نه مهمه د بحث موضوع یا چې د پوښتنې وړ موضوع دا ده چې څنګه دا هلیکوپټره په داسې یو سیمه کې چې هلته افغان حکومت یعنی کنټرول پرې نه لري، په کامله شکل تسلط پرې نه لري، هلته ناسته کوي او اصراری ناسته کوي. په دې اړه باید پوښتنې وشي. د بهرنی چارو وزارت سره مو مړی کوي ولا خو غوي په دې اړه څونه ویلي، او ویلي چې دفاع وزارت باید په دې اړه ټول جزئیات او څه معلومات چې دی هغه به لته ستاسو.
بل پردې صاحب د پاکستان د پوز ویان جنرال آسف بجوا پر ټوئیټر لیکلی د دوی یو هلیکوپټر د ازبکستان لاري روسي ته په لار کې د لوګر په حاضر ولسوالۍ کې سقوط کړی دی. د بجوا په خبره چې د پاکستان د پوز لوی درستیز د دې هلیکوپټر د سقوط په اړه په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو له قومندان سره خبرې کړې دي. څه ویل کېږي په افغانستان کې د نن چې آیا دې الوتکې ته اجازه ورکول شوې و چې د افغانستان له فضايي حریم څخه تیر شي ځکه چې راپورونه تر اوسه پرېزده او نقیز دي؟
یو موضوع چې سالی صاحب ډیره واضح ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه
خبرونه. بله پردې صاحب میرا
بله سالی صاحب یو موضوع چې ډیره واضح ده چې په دفاع وزارت په اعلامې کې په هغه تاکید شوی او خپل چې لورات نه خغلی راتمنش سره ما هم خبرې وکړي دوی ویل چې بله د پاکستان د ام ای ولس دوله الوتکې د دغه هلیکوپټرې د افغانستان له فضايي حریم څخه د تیرېدو هوکړه وړاندې د افغان حکومت او د پاکستان د حکومت ترمنځ شوې وه. خو یو موضوع چې ګونګه دغه داده چې آیا دا همغه هلیکوپټر ده چې وړاندې د افغان حکومت او پاکستان حکومت ترمنځ توافق شوی ده او کنه؟ په دې باره کې دوی وایي چې تر اوسه پورې موږ جزئیات نه لرو او په دې اړه څېړنې روانې دي. خو پوځي کارپو دوی سره مو چې خبرې وکړي دوی بیا ډېر انتقاد داده چې موږ واکې دا که افغان حکومت دغه موضوع مطرح کوي هم اوس په یو نو غوړي دغه حرکت ته یعنی په خوان داسې کارونه شوي دي خو هلته بیا د توافق موضوع نه و. خو رښتیا هم په دې باره کې نظرونه ویشلي دي. دفاع وزارت او خارجه وزارت څه نه وایي. دفاع وزارت وایي چې وړاندې توافق شوی خو د دغه هلیکوپټرې په اړه یعنی معلومات نشته چې دا همغه هلیکوپټره ده. او په پاکستان په کابل کې د پاکستان سفارت هم دا خبره تاییدوي چې بلې مخکې هوکړه شوې وه خو دا چې دغه هلیکوپټره همغه هلیکوپټر ده کنه هغوی هم په دې باره کې خاص څه نه دي ویلي. سالی صاحب
پردې ستاسې پلان کې اوسئ چې په کابل کې به د یوه مارکیټ پور لګېدنې کې د اوښتې زیان په اړه ستاسو څخه معلومات واخلو. په څو شیبو کې نور مسایل هم څېړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کونړ ولایت کې د افغان قواوو په ملاتړ غونډه جوړه شوې وه. په غونډه کې ویناوال وویل چې دوی تل خپل سرتیرو او حکومت ملاتړ کړی خو قرباني ورکړي. حکومت ورته د امتیازاتو ورکول په برخه کې توپیری چلند کړی دی. تفصیل د روح الانوری راپور کې.
په ختیځ ولایتونو کې د ولسی ملاتړ د پروګرام مسول حاجی حیات خان غونډې ته وویل داعش او دې ته ورته نورې وسلوالې ډلې د پردیو لخوا رامنځته شوي. یوازې یې هدف د اسلام بدنامي، د اسلامي مقدساتو سپکاوی او د مسلمانانو وژنه ده. نو خلکو ته پکار دي چې د دغو ډلو د لمنځه وړلو لپاره یو موټی شي.
یا دې بالا ورسواله کی کافر یسوع الله کی تشریو وګوره بابی عبد العزيز کی تو کولیو څه غوښتل مسجد نبوی ولی ورانو څه لاتو باندې پر کور کلی او تم وساتو د خپل وسلوان فوج سره خوا په خوا ودریګو.
مولوی نجیب الله حقیر وویل د افغانستان اوسنی نظام اسلامي دی او کارکونکي د دین ټولو حکمونو او اوامرو ته پابندي. نو ځکه ملاتړ ځان د پاره ویاړ ګڼي.
کامل ملاتړ کوم نه دا چې ملاتړ کوم بلکې ویاړ ما اتحاد کوم چې افغانستان نظام د سیو مسلمان وسلوال فوز لري چې هغه د قران سنت او د مانځ پابند من هیڅ یو ملت ځان پاتې کول غواړي. ضروری ده چې موږ تاسو باید نظام ولرو. کمزور نظام نه
هغه وای تلی د وطن ساتنې لپاره قربانی ورکړي خو کله چې د امتیازاتو او واکونو د ویش وخت راشي به کونړیان له چارواکو هیر وي.
مونږ ساتونکي یو، مونږ مبارزین یو، مونږ مجاهدین یو. دا خاوره مخ کې کونړو ساتلې وا او اوس یې کونړا ساتي. تاسو ولې د پټانګان کې پناړې کې کسرکانو کې زموږ پرې وو ولا سوالې کې چې په دې خط کې پرتی دي تاسو د ولسونو ملاتړ نه دي ځانې کباب کو بل بچی وصول بل ضروري وصول ولې نظام ته استقرار او بقا وته د نظام تشکیل ته احترام لرو ولې دې تشکیل کې وځیمه زه ملت یم زه ولایت یم
قومی مشر حاجی محمد روزی وویل هر څوک چې مسلمانان وجنی د هغوی مالونه لوټ کوي، کورونه نیسی، دغه خلق قاتلان او یاغیان دي او مقابله په هر مسلمان فرض ده.
هغه څوک چې مسلمانانو لاري نیسي، مسلمان وژني او مالی چورکوي، دغه کوتاتریک ده. په اسلام کې دغه حکم ده، دغه نظام موږ جوړ کړی دی، د دې حمایت موږ او تاسو باندې فرض ده. او وروڼو، تر څو چې پوه ونه درېږئ، دا د هغه استخباراتي سړیو لوبې دي چې کله ولا یو نوم ورکي او کله ولا بل نوم ورکي.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی وویل ولسې د حکومتي ځواکونو او دولتي ادارې پوره ملاتړ دی، او همدا وجه ده چې د نورو ولایتونو په پرتله په کونړ کې امنیت ښه دی او مرکزی حکومت ته د کونړیانو د ملاتړ ډاډ ورکوي.
خاصتاً در کنر فولاد که دفعه اثبات بانده رسیدل ده و مطول ده شایدانی و که دقا باقوی رو خلق و علمای کرام و قومی مشران و زوانان و وقت به وقت بمونگ دفاعی، امنیتی او کشفی دارو حمایت و ملاتر کن او ده دوی ده ملاتر کنه تیجه که دقا زواکونه پر ده توانه دلی دی دلالله الهم ده امنیت
په کونړ کې د ولسی ملاتړ په نوم نوی پروګرام په داسې حال کې پیل کیږي چې له دې وړاندې د یاد ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد پاڅونونه شوي، خلکو قربانۍ ورکړي، خو ډیر زر دغه پاڅون کوونکي له یاده غورځول شوي چې اوس له خپلو کورونو او سیمو کډه شوي او په ډیرو ستونزمنو حالاتو کې د ژوند شپې ورځې تیروي.
په کونړ کې د افغان ځواکونو په ملاتړ غونډه جوړه سوې وه. راپور مو واورید. په دې غونډه کې ویناوالو وویل چې دوی تل له خپلو سرتیرو او حکومت څخه ملاتړ کړی خو قرباني ورکړي، خو بیا هم حکومت ورته د امتیاز ورکولو په برخه کې د مورو میری سلوک کړی دی. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. روانه خپرونه تر دریو بجو دوام کوي چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام یې یوه برخه جوړوي. په راپورونو کې دا هم اوري چې د میدان وردګ چارواکي وایي چې د اداري فساد پر ضد جدي مبارزه پیل کړي او هغه خلک به د قانون منګولو ته وسپري چې په فساد کې ښکیل وي. بل راپور مدا دی چې د هلمند ولایت د نادلي ولسوالۍ په مربوطاتو کې تر نسبي قراري وروسته بیا شخړې پیل شوې دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د کابل په میرویس میدان سیمه کې د یو تجارتي مارکیټ د سوځیدلو دوکانونو خاوندان وایي چې په دې اور لګیدنې کې د میلیونونو ډالرو په ارزښت زیان ورسېدلی دی. حدیث پردیس نور احال رکوي. پردیس صاحب، دغو دوکاندارانو څه غوښتنه مطرح کړه او تر اوسه پورې چارواکو د مرستې په برخه کې څه ژمنې ورسره کړي دي؟
بلې
پردې صاحب، د دغو سوځیدلو دوکانونو خاوندان څه وایي چې په دې اور لګیدنې کې دقیقا څومره زیان ورسېدلی، چارواکو تر اوسه پورې کومه ژمنه ورسره کړې ده او که څنګه؟
بلې صالح صاحب، کله مو چې د دوکاندارانو سره خبرې وکړې، البته د دې وړاندې د افغانستان د سوداګرۍ خونې استازی یا ویاندم په سیمه کې عملته خبریالانو سره چې خبرې وکړې، هغه ویلي چې تقریبا د دوی دغه غیر رسمي شمیرو پر اساس 250 میلیون ډالر پورې دغه مارکیټ کې چې کوم اور لګیدنه شوې وه، دې له کبله دوکانداران ته زیان رسېدلی. خپله دوکانداران وایي چې دوی ته زیان خورا زیات ده، دغه شمیر چې 200 یا 250 میلیون ډالر پورې، دوی وایي چې کېدای شي دغه زیان د دې نه پسې زیات وي. او د دوی یو لوی انتقاد دا و چې دلته اور لګیدنې تقریبا 2 ساعته دوام کړی و، خو د اور لګیدنې ادارې پاغه شکل چې لازم و دې پیښه تر رسیدنه نه ده کړې. او په پیل کې سالی صاحب انتظار دا و چې کله مونږ ساحې ته لاړو چې په خپل افغان ولسمشر راشي او د ساحې نه لیدنه وکړي. دوکاندارانو دا انتقاد هم کوو چې ګرچې نه ولسمشر دې سیمې ته راغی او نه نور چارواکي، دوی سره مشخص ژمنې هغه ژمنې کېږي خو باید هغه عملي شي. او یو موضوع بله چې د پخپله د ځوانانو چارو موین چې هغه هم د حکومت یو پلاوی چې ټاکل شوی دغه پیښې د جزئیاتو د څېړلو په رابطه باندې، هغه ویلي چې مونږ کوشش کوو چې دلته چا چې زیان لیدلی هغوی ته وړې قرضې یا لنډمهاله او منځمهاله اوږدمهاله قرضې ورته برابرې کړو. په ټوله کې دوکاندارانو انتقاد دا و چې حکومت که څه هم ځینو چارواکو ورسره ژمنې کړي خو بیا هم دوی مطمئنه نه دي چې دا به عملي شي. او بل انتقاد دا و چې اطفایي ادارې او لګیدنې هغوی هم په سم شکل دغه پیښه رسیدل نه.
بلې، په خپل پردي صاحب د اور وژنې ادارې څه سپینوی کړی دی چې ولې د اور په وژلو کې هڅو څو ساعته دوام وکړ خو بیا هم اور پر وخت قابو نه سو یا هم ونه وژل سو؟
بله، د اور وژنې ادارې یو مسول چې کلمه اور سره خبرې وکړي کته ما غوونه وختل چې نوم یې افشا شي، هغه څو دلایل ویلي. سالسبی یو موضوع دا و چې دویل دغه کوم مارکیټ چې جوړ شوی دا وای په سټانډرډ هغه معیارونو نړیوالو معیارونو یا کوم سټانډرډ چې دوی لري په هغه معیارونو برابر نه و. دویمه موضوع دا ویلي چې د دې احتمال هم ډیر زیات کیږي چې دغه پیښه یعنی په قصدي شکل رامنځته شوی و، ځکه دلته د برېښنا د شارتي او یا د یو وتو یا د یو وړې الکترونیکي وسیلې په توګه ویل کړه که چېرته اور اخیستی نو دومره غټ مارکیټ په دومره سرعت اور نشي اخیستلی. دومه موضوع دایم او درېمه موضوع دوی ویلي چې دغه مارکیټ ته جوړښت داسې و چې د درېو خوانه بنده او د یو خوانه لار وه، او موږ یوازې وشوی کړی په دغه امکاناتو چې لرو چې د اور د انتشار مخه ونیسو، خو که چېرته دا مارکیټونه په نړیوال سټانډرډ یا هغه سټانډرډ چې دوی د اور وژنې اداره یې لري په هغې نه جوړېږي، بیا نو مشکله ده چې په هغسې حالاتو کې دوی اور مهار کی یا هلته د پیښیدونکو زیانونو مخه ونیسي.
احتمال څه دی چې دغه اور به چا قصدن هلته بل کړی وي لکه څنګه چې دغه چارواکو تاسو ته خبره کړې ده؟
بلې، د عامو خلکو سره مو چې کلام دا موضوع مطرح کړه هغوی وایي چې په اول کې امنیتي چارواکو دوی ته داسې وویل چې ګواکې دلته ځانمرګي کسان رانوتي یا ځان وژونکي حملې کېږي، دې لپاره نو ټول مارکیټ تخلیه شو. د هغې نه وروسته یو دکاندار چې خپله په فکر کوم نه هم پوړ کې هغه ویل چې ما دکان و، هغه ویل چې کله اور ولګېده نو په ډېر سرعت سره یعنی داسې امکانات دې ډېر زیات و لکه د باروتو په شکل دا اور انتشار کوو او ډېر په سرعت هغه و. او که چېرته دا د یو یا چې مثلا دغه پلاوی چې اوس وایي چې د یو وتو د شارتې له کبله دا اور رامنځته شوی، د دې مخنیوی اسانه و. نو تر اوسه پورې هم تحقیقات په دې باره کې روان دي. د کابل د جنایي جرمونو پر وړاندې رئیس هغه هم وایي چې مونږ په دې باره کې څېړنې کوو، وروستي جزئیات لا تر اوسه نشته، خو دا په دې باره کې هم نظرونه ویشلي دي. عام خلک وایي چې دا په قصدي شکل شوی وي، بیا به ځینې وایي چې ګواکې دا به د شارتۍ له کبله وي، خو په دې باره کې داسې مشخص د چارواکي چې څه ویلي نظر مونږ پیدا نه شوی کړی.
حدیث پردیس د کابل په میرویس میدان سیمه کې د یو مارکیټ د اور لګیدنې په پیښه کې دا وشتي مالی زیان په اړه راپور راکوه. د کابل د څو اوسیدونکو نظرونه به د دې پیښې په تړه واورو.
دیدم که منزل ده تره گرم اون چه دیگه دونم حالت آتش دید. یک نفری که صفاکار بود داخل مارکیت دست پنجانل میکرد در منزل نو، هر چی که داد میزد چیخ میزد کسی به دادش رسیده ای کدن میتون.
در گرفتن شروع شد اونم منزل بالا از منزل ده شروع شد با آن در گرفتن بسیار با سرعت، حتی کسایی که در منزل دو مثال ما بودیم اونم جا حتی ما فیلم میشه گرفتیم که پیش ما هست که از بالا یک قسم آتش میامده، تو فکر میکردی که کدام بارود باشه یا پترول باشه که در منزل دو با آن افتی در آی بود.
نزیان پړه کوي او بدبختانه دل ټول مظلوم خلک او هغه بیچاره خلک او چې ادم دغه لار ځانته اوایت پیدا کاو، خساره تقریبا اوس شمو ګورو د غیر رسمي امر شمو سره دی د 200 میلیون څخه تر 250 میلیون ډالر پورې خساره زموږ د دکاندارانو او خلکو ته اړولای.
د کابل څو اوسیدونکو په میرویس میدان سیمه کې د یو مارکیټ پور لګیدنې کې دا وشتي زیان په اړه خبرې کولې. په همدې حال کې د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو چارو معین کمال سادات وایي چې د دغو زیانمنو سوو دوکاندارانو لپاره به مرستې ټولیږي.
دوی د پاره مونږ مرستې راټولو تر څو دوی په خپلو پښو باندې ودرېږي. همدا شان مونږ کدلته کوم زیانمن شوي دوکانداران وي هغوی ته مونږ د وړو قرضو پروګرام چې دی هغه جوړ کړی دی.
د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو معین کمال سادات و تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. روانه خپرونه تر دریو بجو دوام کوي چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام یوه برخه جوړوي. اقتصادي خبرونه هم درته لرو. دا هم اوري چې د میدان وردګ چارواکي وایي چې د اداري فساد پر ضد جدي مبارزه کوي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
با والله بلا چې په سناتوري کې را نه وستلم چې زله
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
مو خو برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمول بلډینګ او سوروی سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری
لطلو رو تر پینزو نن ولایت په ولایت پروگرام کې د فرا ولایت پر وضعیت خبری کیږي دو نیمه بجه سوی د مهم و خبرونو سرخطون لاجمل ان نوری
دا افغانستان د دفاع وزارت تایید کړی چې د لوګر په ازره کې د پاکستان د حکومت یو هلیکوپټر بیړنۍ ناستې ته اړ شوې ده او شپږ تنه عملیې ځایي وسلوالو له ځان سره بیولي دا غور ولایت څخه رپورټونه وایي چې دغلته د پسابن په ولسوالۍ کې د طالب وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ زرنې نښتې روانې دي لا هلمند څخه د ازادۍ راډیو خبریال وایي د چانجیر سیمه تېره شپه آرامه وه خو سهار پکې خال خال ډزې اورېدل کېدې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما هغه انتقادونه رد کړي چې وایي ادارې په ایران کې د بندي امریکایانو د خوشي کولو لپاره تهران ته 400 میلیونه ډالره باج ورکړې د پاریس پولیسو ته پرون وروسته له هغې د تیارسې امر وشو چې د یو افغان کډوال لخوا په فرانسه کې د یوې احتمالي تروریستي حملې په اړه رپورټ ورکړل شو او د استانبول یوې محکمې پرون په امریکا کې د میش ترک روحاني فتح الله ګولن د نیولو حکم ورکړ
د خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واوریدنی او د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پاڼه ولولئ چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی او سم نجیبه زمان اقتصادي خبرونه ولولئ
تاسول ازادي رادیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبر ناوړي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی چارواکي وایي چې د اباسین زدران مارکیټ په سودیدو سره سوداګرو ته شاوخوا 2.5 میلیون ډالر زیان رسیدلی دي د دغه خونی مرستیال خانجان الکوزي ازادي رادیو ته ویل چې د اباسین زدران په مارکیټ کې 1.5 زره دوکانونه و چې په لمنځتلو سره شاوخوا 2500 کسان چې په دغو دوکانونو کې کار کوي بیکاره سول
تخمینی 2.5 میلیون ډالر په ارزښت د مارکیټ او دا ټول دارایی چې دا د منځ ته لیدل 2.5 زر دوکان دي د افغانستان سرمایه و او یو اقتصادي حرکت من سره وصل او دغه اقتصادي حرکت د چالش سره مخامخ شو
شغلی الکوزی وای کچری د اطفای سیستم منظم وای نو کې دای سوی چې په دغه پیشه کې د زیانونو اندازه کم سوی وای نو موري وای چې په دغه ډول پیشو کې دولت له سوداګرو سره هیڅ ډول مرسته نه کوي ځکه چې په هیواد کې د بیمه سیستم په سماتوګه ندی فالسوي تیر کال هم د کابل په منډوي بازار کې د حاج زرداد پسرای کې د اور لګیدنې لامل اتیا دوکانونه وسوځیدل چې له امله دغه مارکیټ دوکاندارانو ته په میلیونونه ډالر زیان واوښت بلخوا د سوداګرۍ او صنایع خونوي چې سش کال په هیواد کې د پیازو محصولات زیات شوی او سوداګر لیواله دي چې د افغانستان پیاز هند ته صادر کړي د دغه خونی مطبوعاتي مسؤل سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته ویل چې تیر کال د 1500 میلیونو ډالر په ارزښت 2000 ټنه پیاز یوازې پاکستان ته صادر شوی او هڅه کوي چې سش کال د پیازو د صادراتو سطح 24000 ټنو ته ورسیږي شاغلی پسرلی وایي چې سش کال به د واګي یا چابهار بندر لالارې پیاز هندستان ته صادر شي د سوداګری او صنایع خنوي چې سش کال د افغانستان کرنیز محصولات ډیر سوي او صادرات هم بهرنیو هیوادونو ته د تیر کال په پرتله زیات سوي دي خو په دې اړه دقیق شمیرې یاد نه کړې
د ازادي رادیو وروستي راپور راخلو تر دغه راپور وروسته د ازادي او اوردونکو پروګرام اوریدلې سي د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي چې د اداري فساد پر ضد جدي مبارزه پیل کړي هغه کسان به د قانون منګولو ته وسپاري چې په فساد کې شکیل وي بل خو د میدان وردګ مدني فعالان او اوسیدونکو وایي چې تر اوسه هم په دغه ولایت کې لبډو او واسطي پراته د خلکو عادي کارونه نه تر سره کیږي تفصيل د نجيب الله الخیل راپور کې
د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي چې د هغو خلکو پر وړاندې جدي مبارزه پیل کړي کوم چې په فساد کې ښکیل دي دوی وایي په دې برخه کې به د فسادګرو سیاسي ټولنیز او حکومتي موقف ته ونګوري د میدان وردګ والي زندګل زماني ازادۍ راډیو ته وایي چې د پاسپورت ادارې درې مامورین پیاوځای عدلي ادارو ته ورپېژندل او په ورته توګه د نورو هغو کسانو په لټه کې هم دي چې په فساد کې ښکیل وي
زموږ دغه
د فساد په ضد باندې اعلان چې د خلکو غوښتنه ده موږ به ګړندۍ ساتو. څو میاشتو کې 14 میلیونه افغانۍ په عوایدو کې تجدید راغلی ده. په فساد کې موږ ته څو ګیر شول او کوشش کوو چې ګیر یې کړو، موږ به پرته له دې نه چې د هغه سیاسي، اجتماعي او دولتي موقف څه شي ده د هغه قانوني چلند او عمل کوو.
کله به خود میدان وردګ والی د فساد سره د کلک مبارزه خبر راپورته کوي، بل لوري ته د یاد ولایت اوسیدونکي وایي چې تر اوسه هم په وردګو کې ل رشوت او واسطه پرته عامو خلکو ته د تذکیرو اخیستل هم ډیر ستونزمن دي.
نو مې نجیب د میدان اوسیدونکو یم،
خلک ډیر نادار دي، ناشار دي، کارونه نشته، که پیسې نه ورکوي نو همدلته پروت وي او که پیسې ورکوي ډیر خلک ل لري ولسوالۍ نه راځي، دلته شپې کوي په هوټلو کې او صرف کار به چی وي دی یو تذکیری اخیستل.
د میدان وردګو د ولایتي شورا غړی شریف الله هوتکوي چې اوس هم د کندهار د لوی لارې په اوږدو کې د پراخو حکومتي دښتو سربیره په مرکز او ولسوالیو کې زرګونه جریبه ځمکې په یوه او بله پلمه غصب دي او د خلاصولو لپاره یې کوټلي ګامونه نه دي پورته شوي.
په میدان وردګ ولایت کې دولتي ځمکه ډېره غصب شوې ده. له مرکز میدان ښار نه په دې لویه لاره د کندهار پرته لاره باندې سره یې توپ دښته، همدارنګه د خیری ډاګ، همدارنګه سره د سرکله په منطقو کې او داسې جلیس خواته سره هغه ګډاګونه دي سره هغه دولتي ځمکې دي چې د خلکو لخوا نه سره په یو باندې په بل باندې غصب شوې ده.
د وردګو اوسیدونکو زمری وایي چې په دې وخت کې د فساد پر ضد مبارزه ځکه ستونزمنه ده چې ډیر خلک پکې ښکیل شوي دي.
فساد سره مبارزه کول ډیره یو غټ خبره ده، ځکه چې اوس هر څوک په فساد کې ښکیل شوي دي. نو مې دا غوښتنه چې واقعي مجرم باید وپېژندل شي، هغه ته جزا ورکړل شي او په ادارو کې شفافیت رامنځته شي او حق حقدار ته وسپارل شي.
د میدان وردګو د ولایتي شورا یو بل غړی اختر محمد طاهری هم لزایي چارواکو غواړي چې د فساد سره د مبارزې شعار په عمل کې پلی کړي.
هر څوک که زورواکی وي، که چارواکی وي او که په فساد کې شامل سړی وي، موږ غواړو چې دغه خلک موږ د قانون منګولو ته وسپارو او دغه مظلوم ولس دغه د چنګال نه خلاص.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو وایي که چیرې ځایي اداره د فساد سره صادقانه مبارزه وکړي او دا ته شعار پاتې نشي، نو ټول ولس به ملګرتوب وکړي او په یاد ولایت کې به د امنیت په ټینګولو کې هم اغیزمن تمام شي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکی طاهر روشن،
قدرمنو دوستانو او د ازادۍ اوریدونکو د خبرونې ګران مینوالو د سلامونو او شو هیلو په وړاندې کولو سره تاسو ته د دې پروګرام د اوریدل لپاره څرګلاست وایم. د نن ورځې دغه خبرونه زه ته روشن تاسو ته وړاندې کوم. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې په دې ورځو کې د هلمند د ولایت په ځینو ولسوالیو کې امنیتي وضع ډېره کړکېچنه ده او په تیره بیا د نادالی د ولسوالۍ او د چانجیر په سیمه کې د وسلوالو د ځواکونو د بریدونو له امله د هغه ولایت مرکز لشکرګاه ته هم جدي ګواښ متوجه دي. نو د هلمند ولایت یو زیات شمیر هیوادوالو موږ ته پیغامونه رالېږلي دي او په دې اکله خپلې اندېښنې او ستونزې زموږ سره شریکې کړي دي چې موږ به د یو شمیر دغو ګرانو اورېدونکو پیغامونه خپاره کړو. او همدارنګه موږ د دې پیښې په اکله د هلمند ولایت د والي د ویاند ښاغلي عمر ځواک او پولیسی جرګه کې د هلمند د خلکو د وکیل ښاغلي عبدالجبار قهرمان څرګندونې راخیستې دي چې تاسو ته به یې درواورو. نو راځي چې لومړی د هلمند د ښاریانو پیغامونه واورو چې وروسته به بیا د نورو اوریدونکو پیغامونه د بیلابیلو موضوعاتو په هکله هم درته خبرو کړو.
السلام علیکم. د هلمند ولایت مستعصر فاریق کې مروره. پر هلمند ولایت کې په هر ولسوالۍ کې داسې جنګ شروع دی، داسې بدرانه جنګ شروع دی وروره، چې بیا هر بدرانه جنګ شروع دی. په ښار پر سکوت خلک بیریږي، ډېر خلک په بیره کې دي او وروره دا مړي ته د شپخانو راسه چې څو برکوه کې دا مړي روان دی ولسوالۍ بیرکې هم نو داسې دا مړي روان دی وروره. همدارنګه ښار ته شل کس په یوازې موږ پرې شنو راورسېږي عسکر مې بیرکیان ورکېږي. داسې حالت چې دا اوسال دی د هلمند ولایت نه فاصله پاره کې.
السلام علیکم. زه د ټولو کومانو لپاره ونه سره سره پلان کیم. ما دا وخت نه د شپه کې منو راځم چې موږ له سلیقې څخه ځکنه فاستون هلته ډیر زیات څنګه او تاسو څنګه نن دا اوسنه مننه السلام علیکم
بله السلام علیکم سید محمد ارمانی د هلمند ولایت کلاګس د سیمه څخه میځنګ درته واری دي مربوط لشکرګا ورور زموش په هلمند کې داسې عادي داسې مړي داسې جنگونه داسې عادي ورور شي دا یو او تا کې چې موږ یو کوچنی وطن کلاګس نمیږي خدای د پاره د هلمند د پستاسي سرورپور چرواک په هله دار شتاسي ور او هلمند څخه پرا کتنه و کې هلمند یو ټوټا ټوټا کې هلمند داسې کې چې لټي لټي کې و سلام تاسو د پام په هله د ورپور چرواک څخه د خدای په مان
سلام علیکم کوم ګرانو افغانانو په هلمند کې هر ورځ پنځه تاریخ پر ژوند د لاس اورګي لټول پښتون قوم نه لټول افغان ولس نه اله قوم چې راځي په هلمند کې د هر قوم سرباز په شهادت رسیدي راځي چې په لوړ همت سره د هلمند غمی زده پټه کېدو د هلمند خلکو نه غم ته باید موږ ورودانګو نه ښه ښه
السلام علیکم زه د هلمند ولایت خبرې کوم دغه اشرف غنی کا کو ته دغه وامه چې تا دغه هلمند د پام وته لري کې یا پر خرڅ کړی دي تراته دغه اردو پولیس ټوله ما چې راځي دغه زمانی پر جنگ نشته دغه زمانی پر عملیات نه کې چې هغه پمړ کړل بیا کې نو دا څنګه شم دی دا یې ورې لکه کوم په وته نه دي کوم په وته دي دغه واجه دغه مې کې برته ونی سي دا درای چرای مو کولې مو د کورونا سره وته وای و چې راي ور کې دا مو چا درای ور کړی دا سره کوم خلک یې ستاسو ته خدای بیره نشته یله کوم چې دا غزما پیغام ژر تر ژره نشر شي دا مشران یو ورو ده خدای په امان
بلې السلام علیکم د ازادي خدای رسول او د دین ټول او کار کول چې تاسو یې دي او څنګه په درمانی د سبایا څخه تاسو ته اړ دي ځان په تاسو یان دي لاسر یې دي زار دي جنگ دي څنګه دې ستړي مخکوب دي تر دې ما د مصطفی څارو اپ څخه دا غیدې د څنګه دې پام درنه اوس ټول کتا شي راځي نو ته بیا چې واش پاتېر کی دا حال وې خو یې دې چې د هلمن وټړي څه دا سر مخاطب ټول نو هم د خدای په ما السلام علیکم
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول اوریدونکو کار کوم د مینه محبت د ډاکټر محمد کوم دی لیکي راغو جو د سیمن پلاس لایکم د نن د غالي او شپې د سیمه تر افسر زره پټه ماشي امه ورو په د غالي مثال کې دا چې څنګه شروع دی چې په شنبه کم ځای شروع دی نو زموږ د هغه په ټول چارو کې صحیح نه دی چې یا دی ورل کې یا دی ونی چې دا وسم د غالي او صالح سیمه د چنجر ټول مکمل د طالبانو په لاس کې صرف د نړیوالو ولسوالۍ کې د دولت ځواکونه دي او څار طالبان پر ګرځېدلې دي هیڅ خوا ته نشته بل دې خوا ته په دښ کې یو قرارګاه ده یو کنډکټ د ادم ټول طالبان مشر کړی دي نشله ما د دولت ټول چا وکړای دي چې نور دي من و ولسته د دروازو ډاډ نه ورکی نور دي من ولسته نه وای چې یا مونږ کې د سي رادیو ته ځنګوي وي دینمن ولسوالی نیولې ده یا دینمن په ولسوالی کې څنګه نشته تاسو باور وکړئ چې په دا او تی کې دمر چرګان لا په منو لا د نادالی ولسوالی کې لاله سړي د کلمړ وطن ځوانانو ځوانان په دا خو کې او په خو کې خوښته سولې ټول من کې نیولې دي نو زما د رسمي تغلایل به چې زما پیغام دی نشر کې په ژوند کې باندې نشر کې هله نه ده او زه وسم دا ولاړ مده جنگ په ساحل کې ام وطن شنن نه لیکو تر د افغان ځکه هليكوپټر ګرځي په سر باندې او هليكوپټر داسې هليكوپټر دی دا ناتو ځکه هليكوپټر نه چې هدف ولې بل چې هدف نشي شته د ملک کټان کورونه ولي او په دې خو خو په داسې ملکانه دي چې دا سړي دي زما دا یې دا چې یا دی ونی سي یا دی ورې لکه نو د نن نو لست دعا او دا نور کې بس دا مې له دې چې زما پیغام نشه کې تاسو خبرې لکوم والسلام رادیو زنده باد ته ځي
قدرمن اوریدونکو داوا ستاسو هغه پیغامونه چې د هلمند ولایت د ورستیو نه امنیتو په حق لمو را لېږیوه او اوس په هم راسو په دې حق له د هلمند ولایت د والی د ویاند عمر ځواک څرګندونې به وور چې د ازادي رادیو د خبريال احمد تکل سره د مرکې پترس کې کړی دی
وسلوان مخالفینو د نادلی ولسوالۍ په دینو صفحو باندې چې دین ادلی ولسوالۍ دوی نقطې کې په هجومي حمله پیل کړې دي چې په دې نقطو کې د بین عقیل آباد او چای میرزا ځینې ساحې راځي. خو په دې خطر باندې چې د دوی مخه ونیول شي، اثار وطن ساحې ته تللي دي، او په دې کې کمانډوي ځواکونه، ضربتي ځواکونه، خاص قطعات تر څنګ هوایي قطعات هم شامل دي چې په حضر کې په ډېر دقت سره د وسلوالو مخالفینو مخه ونیسي تر څو
ځواک صاحب په دې سیمه کې په کافي اندازه افغان ځواکونه شته او که تاسو به له مرکز نه هم مرسته وغواړئ؟
بلې، حقه قوتونه چې خپله په ساحه کې موجود دي هغه په کافي اندازه دي، او د دوی د لا پیاوړي لپاره موږ د ولایت په کچه کوم نور قوتونه چې نوي قوتونه و هغه ولایتي قطعات لکه کوماندو، ضربتي او نور داسې قطعات هغه بعد ساحې ته داخل شوي دي چې وضعیت
طالبان د دولتي حاکمیت ساحه ته څومره نږدې شوي دي؟
کومه ساحه چې تقریبا وسلوالو مخالفینو کې برید کړی دی، شپږونه تر اووه کیلومتره پورې د ولسوالۍ موقعیت لري چې په هغه ځایونو کې وسلوال مخالفین په دوو نقطو کې بریدونه یې کړي دي، چې یوه نقطه تقریبا په څلورو نه پنځو او بله تر اووه کیلومتره پورې غځېدلې ده د ولسوالۍ. خو د دې لپاره هم
دا و د هلمند د والی د بیان عمر ځواک څرګندونی، او اوس به په ولسی جرګه کې د هلمند د خلکو د استازي او پخوانی جنرال عبدالجبار قهرمان هغه څرګندونی واورو چې په همدې حق لې زموږ د خبریالي فرشته جلال زوی سره په مرکه کې کړی.
بعض ځایونو کې د بعض منصبینو د غفلت په نتیجه کې واقعا هلته خلاګانې ایجاد کړي دي، راغلي دي. په ناڅه د ګرمسیر د ولسوالۍ په ساحه کې، په ناڅه د نارعلي د ولسوالۍ په ساحه کې، نو دا پر دې باندې دلالت نه کوي چې د مخالفینو کمیت او یا د هغوی قوت زیات دی. د منصبینو د فساد غفلت په نتیجه کې مخالفین په ډېر لږ کمیت باندې هم توانېږي چې په بعضو ځایونو کې خلاګانې ایجاد کړي.
څنګه غفلت سوی قهرمان صاحب، دغه په غفلت باندې تاسې که یو څه معلومات ورکړي؟
غفلت دا دی چې هغه پوستي چې په زرغون کلي کې، نقل آباد کې، په سید آباد کې، یا مثلا د نورزور په کلي کې چې دا د نادعلي مربوط کلي دي، هلته محلي پولیس و ملي پولیس یو تعداد وه، هغوی بېله دې څخه چې هلته څه مقاومت وکړي، دغه خبره ده تر دې پوسو تر منځ درسته همغږي نه وه چې یوې رامنډه کړې ده، ابل په خپله رامنډه کړې ده، د ابل رامنډه کړې ده. نو دوی تقریبا د دغه ساحې زیاتره دا پوستې راټولې شوي دي، مرکز د نادعلي یعنی د ولسوالۍ مرکز ته راغلي دي.
جنرال صاحب، نو تاسې وایسته چې نادعلي او ګرمسیر سقوط نه دی کړی؟
بالکل بالکل، نه نادعلي سقوط کړی دی او نه ګرمسیر سقوط کړی دی. دا اوس هم قواوې ښه په کافي اندازه باندې هم د نادعلي مرکز ته رسېدلې دي، او هم د نادعلي مربوط یو بله سیمه ده چانجر ته، چې دوی باید تیسره دوباره دغه د لاسه وتلي سیمې دلته په لاس باندې راوړي. یعنې هلمند خود څه کوي؟ حتی په ولسوالۍ کې زه د سقوط احتمال ردوم.
څه باعث چې د هلمند امنیت تاسې ونه سوای کولای چې مطمئن سی، یعنی جنگ تر لشکرګاه پورې راورسید؟
زه رښتیا هم په دغه یو حالت کې هلمند ته ولاړم، لکه دا اوس هلمند به اوس سکوت کوي سبا به کوي، ولې کله چې زه ولاړم د خپل ولس د موټو په زور باندې ډېر ژر دا جنگ ما ډېر سوړ کړ. دلته یو ضرورت و چې باید سالمې حکومتداري ته لاره خلاصه شوې وای، ښه مدیریت ته لاره خلاصه شوې وای. هغه مشکل چې زه ورغلم چې ایجاد شوی و د مدیریت په ضعف په نتیجه کې ایجاد شوی و. نو دا چې کوم مسایل د مرکز سره ما مطرح کړل چې ورور جانه، که تاسو غواړئ چې دایمي د هلمند مشکل حل کړئ، تاسو باید په هلمند کې د ښې حکومتدارۍ لپاره سالم مدیریت ته بستر پیدا کړئ. که دا کار ته تاسو حاضر یاست، زه دغه وظیفې ته دوام ورکوم، او که چېرې تاسو دې ته نه یاست حاضر، په هغه صورت کې بیا زه په دغه ماته کښتۍ کې سفر ته چمتو نه یم.
نو تاسو فکر کوئ چې مرکز ته چې کله تاسو د دغه ماته کښتۍ په باره کې معلومات ورکړل، دوی ستاسو په خبره باندې پروا ونه کړه؟
مرکز مطلق بې تفاوتي وکړه. دا په مسؤلیت درته ویلسم چې مرکز په دغه عرصه کې مطلق بې تفاوتي وکړل، او د بې تفاوتۍ په نتیجه کې موږ د دغسې برخلیک سره مخامخ شو. کنی اوس هم زه بیا پر دې ټینګار کوم چې د هلمند جګړه یو ناروا جعلي جګړه ده چې په هلمندیانو تامین شوې ده. مخالفین په هغه کمیت نه دي چې دومره لویه حیولا جوړه کړي یا دومره لوی ترپو تروپ جوړ کړي. وخت کې چې په مقابل کې مدیریت ناتوانه وي، مدیریت ضعیف وي، بیا ډېر لږ خلک هم دومره لویه لانجه ایجادولی شي.
نو قهرمان صاحب، تاسې فکر کوئ چې حکومت په دغه بې تفاوتي باندې خپله د هلمند په هلمند کې جنګ غواړي؟
دا مشکل په مجموع سر تا سره افغانستان کې موجود دی، مین جمله زموږ په هلمند کې ډېر موجود دی، په روزګان کې موجود دی، کندهار، په ټولو سیمو کې دا مشکل لرو. دا ټولو ځایو کې چې مشکل جوړ دی، د دغه شراکتي کاروان څه جوړ دی بلایي وه. دغه خبره مې سره یاداشت کړئ، دا که دغه د مرکز حکومت دغه اوس هم تصمیم ونه شي و دغه ټول بحران سره سره دا په سرایت ویلی سم چې مخالفین په هغه کچه نه دي، درې میاشتې نه تر شپږ میاشتې ممکنه ده چې په هلمند کې د جنګ ټغر بیخي ټول.
گران اوریدونکو، دا و د هلمند ورستیو پیښو په حقله د شاغلی عبدالجبار قهرمان څرګندونی. اوس به هم ستاسو دوستانو نورو هغو پیغامو ته غوږ ونیسو چې د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې مو پریښی دي.
السلام علیکم، زه حکمت الله حکمت د زابل ولایت ناست پر پټواز کې. زما د لوړپو چارواکو ته غږ ورسوي چې زموږ د زابل ولایت کې د برق یو کلو واټ په چل افغانۍ باندې دی. دا ډېر ظلم دی او د زابل اکثر اوسېدونکي ډېر غریب سره دي، نو نشي کولای چې د برق څخه استفاده وکړي. او که برق نه هم د مشکلاتو سره مخامخ دي، نو دغه د برق ریاست چې کوم دغه برق پر دې ولادت باندې ګران کړی دی، د دې په حق کې باید ثنا او تفتیش وشي. السلام علیکم، زه حمید الله د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ نه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. ورور، از موږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا خواهش دی چې د میزانی ولسوالۍ نیم سړک پوخ شوی دی او نیم داسې خامه دی. همدې خامه سړک موږ ته ډېر زیات مشکلات جوړ کړي دي. زموږ سبزیجات، زموږ نور حاصلات په پوره او په صحیح توګه باندې تر ولایت او مرکزه پورې نه سو رسولی. نو که چېرې دغه شکایت تر لوړپوړو چارواکو پورې ورسوئ، تاسې څخه به ډېر زیات منندوی یو.
سلامونه اونې کې له تاسو سره د غوډي رادیو ټول درنو اړیدم کول کارکونکو ته وړاندې کوم. قسمت الله د زابل ولایت څخه د پیغام تاسو ته پیردم. زموږ یو جدي ستونزه د زابل ولایت د کابل کندهار د لوی لارې خرابوالی دی. دغه لارې دومره خراب شوې ده چې اوس موټرونو تګ راتګ باندې ستونزمن ده او قریب هر ورځ ترافیکي پیښې او حادثات لرو. له مرکزي حکومت څخه مو جدي توجه هیله ده چې دې طرف ته توجه وکړي. تاسو د لارې موږ د پیغام رسول واړه او تاسو موږ هیله ده چې هم په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړئ. د کابل کندهار لویه لاره بیا په ځانګړې توګه د زابل د مرکز نه د شاجي تر وسالې پورې ډېره خرابه شوې ده. هیله ده چې دغه برخه کې توجه وشي، ځکه د سلګونو هیوادوالو ژوند د دغې لارې د خرابې له امله اخیستل کېږي. او بېخي که تاسو تصویرونه په ټولنیزو رسنیو کې لیدلي وي، دا تصویرونه خپره شوي دي. تاسې کتلی شئ چې بېخي داسې د چرۍ په شکل دغه لاره خرابه شوې ده چې تګ پکې امکان نه لري. ډېر زیاته مننه.
السلام علیکم، زه حبیب الله د زابل د ولایت نه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. سلامونه او نیکې هیلې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته وړاندې کوم. وروسته له سلامه، د زابل په ولایت کې د اوبو سطحه په زیات اندازه سره کمه شوې ده. نو زما د لوړپوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د زابل په ولایت کې یو څو داسې مخصوص ځایونه شته چې د هغه بندونه د بندو د اوبو بندونه د اوبو د بندو ځایونه دي. په ډېره کمه بودیجا باندې دغه ځایونه تړل کېږي. نو که چیرې دغه ځایونه وتړل شي، دلته ډمونه جوړ شي د اوبو او نفه دې انشاءالله و ډېرو مسلمانانو ورونو ته ورسېږي. یعنی اوس په الان د زابل په ولایت کې د اوبخور په اوبو خلک حیران دي. دا د اوبخور اوبه نه پیدا کېږي. ځانو او برمو اوبه ډېره ډېرې کښې کړي دي. نو هېڅوک نشي کولای چې دغه اوبه په اسانۍ سره ترلاسه کړي. نو که زموږ پیغام تر لوړپوړو چارواکو پورې ورسوئ، ستاسو څخه به موږ زیات منندوی یو. د ازادي راډیو کارکوونکو، والسلام.
السلام علیکم، زه محمد ادریس پښتون د زابل د ولایت په میزبانی د ولسوالۍ د سپینو مرانو څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. تر هر څه نه مخکې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. وروسته له هغه،
سلامونه او مینه احترامات.
ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. عبدالله احمد لوګر ولایت مرکز صحابات څخه سمو د وخت کې د میدان وردګو ولایت نه میدان وردګو ولایت له کډومۍ څخه زه یو تن ساتنمن فارغ شوم چې څلور دیرش کومه دوره کې فارغ شوم. د میدان وردګو ولایت مالی چې کوم یو دی زمونږ شپږ میاشتې په دغه کډومۍ کې شوی دی. نو دغه د شپږ میاشتو معاش یې مونږ ته ټول پوره رانه کړو. مونږ نه یو نیم زر روپۍ ووالې. زما د لوړ پولو چارواکو څخه هیله دا ده چې دغه کس نه باید دغه کسانو حق واخلي. دوه نیم سوه کسانو د دوه نیم سوه کسانو روپۍ دغه دوه نیم لکه روپۍ کېږي. دا زمونږ د یتیمانانو او غریبانانو چې دغه عسکرۍ ته تللي وو دغه معاش یې وو. نو باید دغه ته پوست باید وشي. مننه ښه اورېدونکي ولرئ.
علی السلام علیکم. روزګان ولایت اجزاد ولسوالی سره بایریک کیم. آزادی راډیو ټول اوریدونکو کارکونکو سلامونه وایم. باید له سلام پیغام دادی هیله کوم چې ما پیغام خپور شي. د روزګان ولایت اجزاد ولسوالی د درې میاشتې کې د طالبان ولکې ته لیدلې ده. یو مرکز پاتې دی. موږ کورونه او مالونه ټول د ځای بیا ځای سوي دي. هیڅ پاملرنه نور ته کیږي. نو هیله کوم د سره چې دا ولسوالی ته پاملرنه وشي چې دا ولسوالی پاکه شي. موږ تر څو موږ خپل کورو ته لاړ شو ما پیغام دې خپور شي. وسلام.
السلام علیکم. زه احمد زای خبرې کوم له لوګر ولایت څخه. باسې د تیلو به د پخوا په پرتله ډېره راکمه شوې ده. مګر بیا موټروانان له خلکو څخه هماغه پخوانۍ کرایه اخلي. نو زما د ازادي راډیو کارکونکو څخه دا هیله ده تر څو زما دغه غږ د ترانسپورت وزارت تر چارواکو پورې ورسي. وسلام.
السلام علیکم. زه اشق الله د کنړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ نه تاسو سره په لیکه کې یم. زه دا پیغام د ازادۍ راډیو کارکونکو ټول اوریدونکو ته اعلانوم چې حکومت دې صحیح چارواکي قومندانان ډګروالان او کوم چې جتپورې خلک دي دغه دا صحیح خلک تکړه خلک پخواني سي منصبان وظیفو باندې وګوماري او که دغه حالات چې یو سړي ته صلاحیت ورکړی د قومندانۍ لیاقت نه لري او هیڅ په اګه نه دی نه په وظیفه باندې اګه دی نه د وطن پرستۍ باندې اګه دی نه په کلتور په عناناتو باندې اګه دی یو ګډوډي او یو شرارت رامنځته کوي. نو حکومت دې د په دغه اداره کې دغه فساد ورکړي. او بل زمونږ د ولسوالۍ لار بې امنیته ده. عوام خلک کوزی دولتي خلک خو که چا وظیفه په دولت کې کړي ترخی دي اخیستې هم په لار باندې دي طالبانو ته ولاړې او راکوزی او هیڅ څوک د چا غږ نه اوري. مشي خلک وژني زنانه ته خوشې پاتې کوي او روزانه دغه ګډوډي جوړوي. نو زما د حکومت څخه هیله ده زما پیغام د حکومت واوري او زما پیغام د ازادۍ راډیو د لارې ضروري لاړ شي چې دغه لارې غم دې وخوري توجه یې ورته حکومت وکړي. وسلام.
السلام علیکم. دا د سوالین غاګم مونږ راځي غواړو چې د حاضر ورسواله د غل کابل سړک چې کوم راځي ورو ورو دا نازنامه تفي او پوسټه واچولې برته دا سره کوم مېز کې شروع را دا نازنامه او ته د تا د سړک د لاس کا کابل راتنه دې لې ورو مونږ لا شربانی بهانه را غره ګیله لرو چې دا سړک مونږ ته ول نه را پخېوال نه را وځي دګون تیمان بنات د بسترو سرګو جاري اتره کنه د پلی کابل تنش پلانینګ ار تنش پلی لاس کا چی د سښت تنش پلی مونږه دا ډیر خایز وړ تر تکنا او په نوم یو درې پوسټي جوړ کړی چار ګو کای کولو هټه کاګلا وګنور امنیت نه سکابل پورو ټول نه ځنامه تفضل نه دا غټا شکایت کو ام شرانی بابانه او سلام.
سلام علیکم. زه د فراه ولایت نردری ولسوالۍ د کورغکی د کلی ته تاسو ته زحمت ورکوم. وروره دغه د نردری فراه لار جوړیږي او پر دا لارې پوستې دي د اردو دي د پولیسو دي او د سړک د امنیت دي. دغه موږ ډېر په عذابوي هلته دوکانداران یو په بازار کې ځو. هیله ده چې دغه زموږ پیغام نشر کړي چې دغه پوستې والا موږ په عذاب نه کړي. وسلام.
قدرمنو دوستانو دا و د نن ورځې هغه خبرونه چې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو څخه جوړه شوې و. باید یادونه وکړم چې دغه پروګرام د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي. نو په دې هیله چې ستاسو نظرونه ستونزې او وړاندیزونه د اړوندو چارواکو د پاملرنی وړ ګرځیدلی وي او د هغه د لمنځه وړلو په لاره کې لازم ګامونه اوچت سي، تر راتلونکي خبرونې پورې ستاسو څخه اجازه غواړم. ستاسو د آرام او سوکاله ژوند په هیله. خدای په امان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنا
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه